سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مو کوي د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولې دي. د دغو دوه دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانع ته د سې شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوې غونډه کې د طالبانو پر مشر هیبت الله اخوندزاده نیوکې کړی چې واکه په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې ویل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خوانزاده په شمول د طالبانو دولس سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه رئیس چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلی واکمن شول، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی دی، خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر مولا هیبت الله خوانزاده او د هغه په او خو ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستي په کندهار کې جوړې کړي او د طالبانو د حکومت ډيري فرمانونه هم له همدې ځایا صادر شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن به پورس حیاتی بشری مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د زندیدو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لپریکړې استثنا کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او په کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتی بشری مرستې لکه اړین درمل، روغتیایي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه قطن پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا دي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځان د افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیزې کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلې دي. نظری دا خبره د سې شنبه په ورځ له یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډیری دغو موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې مبارزې او د روغتیایي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ یوازې څو ساعته وروسته له دې چې واک ته ورسید د خپل ادارې له لورې د بهرنیو مرستو د ځنډ پریکړه اعلان کړه. ویل چې باید دا مرستې له سره وکتل شي څو معلومه شي چې آیا د لومړۍ امریکا پالیسۍ سره مطابقت لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوې دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایی او علیشیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلې دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربس ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور یې دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر وسپ دې اړه په رسمي ډول سندي ویل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای چې کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکی د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو ته برخه واخلي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې برخو کې خبرو کې برخه واخلي. زیلنسکی چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په دنده پاتې شي، د پوتین د سرګندونو په غبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پوتین یو ځل بیا تایید کړه چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره به هر څه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه ونې کې سپینې ماڼۍ ته رابللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ترامپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تایید کړې ده. دا اعلان داسې مال کېږي چې متحده ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه وقفه واخلي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلاوطن لوبډله به سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې د بي پولي کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلاوطنۍ وروسته د دې شل ورځې لوبې لپاره سره راټولېږي. په دې خبري مجله کې برای سره واوري چې د افغانستان اړوند ډیر راپورونه راغلي دي او نور شان هم ست در سره وسی. وړاندې په مجله کې به د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته دي، خو په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورسو. د نمخ کې چې راپور ته ورشو د خبرونې ویاندو یا زه فرشته صحاکم او په تخنیکی چارو کې هم را سره طاهر روخان همکاري کوي. وست ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته. د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمان نیولې دي چې تیر ورځې پر دوی انتقادونه کړي وو. د دینی عالمانو نمونه محمود حسن او عبدالقادر قانت دی چې د کورنۍ غړو او خپلوانو یې ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د دغه عالمانو نیولې دي او بندیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه ځواب کړی نه دی. په همدې اړه را سره استودیو کې زموږ همکاره فیروزه عزیزي وصله پاتې ده. نور جزئیات به له فیروزې واورو. فیروزه جانې، بیا هم خبرونه ته ډېره ښه راغلې، که په دغه اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړي مهرباني.
مننه. د دوو دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی البته دوی د طالبانو پر حکومت باندې د نقد او نیوکو له امله نیولی دي او بندیان کړی دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبه ماښام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمد حسن د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل راپور کې نو خپور سي، موږ سره خبرو کې وویل چې د ده ورور که څه هم پرون ماښام نیول شوی و او تر سهاره یې ټلیفون روښانه و، خدای وایي چې د دې لپاره چې یو بل مشر ورور یې د زړه تکلیف لري نو صرف دومره وکړولی سو چې خپل کورنۍ ته احوال ورکړي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په ریاست کې بندي دی. دی وایي د طالبانو د حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د دغه دینی عالم آزاد کی. دغه ډول د بل دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان هم چې د هم نغختل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی کله چې د بندي کېدو په اړه د طالبان د حکومت سره خبرې وکړلې د دوی د سرتیرو سره، دوی ورته ویل دي دغه دینی عالم له یو بل دینی عالم چې دوی نوم نه یادوي وایي چې د استخباراتو په شپږم ریاست کې د کابل په شاشدرک سیمه کې بندیان دي او ورته ویل دي چې د لدوی نه تحقیقات روان دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغو دینی عالمانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي چې دوی د څارنو لاندې دي او چې کله تحقیقات پای ته ورسیږي دوی به آزاد کړي. د یادونې ده چې دغو دینی عالمانو پرون سه شنبه د جنوري په 28مه په کابل کې د افغانستان د خلکو د سولې او یو بل منلو په نوم باندې وي غونډه کې د ویناو پر مهال د طالبانو د حکومت مشرانو لخوا د واک د انحصار خبره کړې وه. د غرض مولوي محمود حسن چې اوس د طالبانو په زندان کې د بندي کېدو ادعا کوي په یاد غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د دوی دیار لستنه چارواکي یوازې له کندهار ولایت دي چې په ټکو یې دا د قدرت انحصار دی. فرشته جانې، تر دې وړاندې هم تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي وو. دغه راز د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې د پوهنتون ځینې استادان چې په سیاسي بحثونو کې او په ټلویزیوني خپرونو کې دوی ګډون کوي وخت نه وخت یې یا هم په خپلو خواله رسنیو باندې پر طالبانو کومې نیوکې چې کولې دوی بندیان کړي وو، چې له هغې ډلې د پوهنتون استاد مومن په نوم یو استاد و هغه نیولی و او له څو میاشتو وروسته له بنده آزاد شوی دی. بله فرشته جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. کور ودان فیروزه عزیزي و چې د دینی عالمانو د نیولو په تړاو یې موږ سره جزئیات شریک کړل.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. اوچا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارځواک ماشومانو شمیر له 3 میلیونه لوړ شي. اوچا په دې اړه په یو بیان کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي له 15 کلونو کم عمره خوارځواک ماشومانو شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. اوچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځني روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل،
زما زوی حمزه چې د 3 کاله عمر لري په سوي تغذیې اخته شوی او دا یو څه وخت وړاندې چې دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارځواکۍ اخته شوی وی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې موږ دغه ماشوم یوړو او د ته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان او اغیز کوي او آن د دوی دمړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر 2 کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېرې افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توانې نه لري.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو د یوې کورنۍ لستنه وژلې دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د سه شنبه په شپه شوې ده. په وژل شوی کې یوه امیندواره مور هم شامله ده چې 3 ماشومان یې په نس وو. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس غړي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي وزلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل، دا پیښه د سه شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلې، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو 2 شکمن کسان نیولي او څېړنې یې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښې کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون 3 نور غړي ټپیان شوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
نه کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلاشینکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفر زخمیان او لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلې او ورسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلې دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفر پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امیندوار مېرمن هم وزل شوې چې درې ګونی ماشومان په ناس و او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي شمیر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې غړي بیرون دي، یو په رفا کې او دوه کسان په دوبۍ کې وو. خاوو ته نه دي سترل شوي، اوس پرا دولت شپې سخې ته دولت رسیدګي کړې ده. دولت ټوله چې کوم ځای کې پېښه شوې ده دا سخه یې کنټرول نن ته نیولې ده او هیڅوک نه شي کولی چې هغې ځای ته ویر شي. خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو کې انتقال کړي دي مرکز ته، اوس د اوس یې راوړل.
که څه هم په خپله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګه خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولي خبر پانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزن کې دوه خبره کړې ده. خبر پانه کې د دې وزن لامل شخصي دښمنۍ بلل سوي ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغي په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال جنایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي و چې یوازې د 1402 سیګدیس کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 11000 زیات کسان نیولې دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو د خبرونه په پایل کې د افغانستان اړوند یو راپور واورېده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا دوه دینی عالمان نیول شوي دي. په همدغه تړاو خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی ویاند مولوي رحمت الله انداړ میلمه دی. انداړ صاحب، خبرونه ته ډېر ښه راغلی، مننه له دې چې وخت مو راکړ. کدا راته وایي چې د دینی عالمانو نیول په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې په څه معنا دغه هم په داسې حال کې چې دوی د طالبانو د رهبر او یا هم د دوی د حکومت د پالیسۍ خلاف خبرې کړې دي؟
لومړی تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته. د طالبانو په اړه باندې خو د انتقاد ژبه یوازې دا نه ده چې علما د دوی په اولاد باندې انتقاد وکړي نو دوی یې نیسي. هر څوک، هر فرد که په طالبانو باندې انتقاد وکړي، طالبان یې نیسي او طالبان یې بندي کوي، شکنجه کوي، حتی ځینې منتقدین یې وژلې دي. او دا بخیل له لومړۍ ورځې نه راپایل دی. د علماو انتقاد بیا په دوی باندې تر نورو لږ تیز تاثیر کوي یا اغیز زیاتې. په همدې خاطر باندې هم دوی علماو ته ډیر وخت نه ورکوي. دغه دوه کسان علما یې هم له مطبوعاتي کنفرانس نه وروسته متصل نیولې دي. تاسو به د طالبانو دی یو وزیر ملانی دا محمد اخوند خبره اوریدلې وي، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی. هغه وویل چې د طالبانو په خلاف باندې که څوک په ژبه باندې او یا په قلم باندې هم اعتراض وکړي یا انتقاد وکړي، هغه واجب القتل دی او باغی ګڼل کیږي. نو طالبان خپل یو استبدادي رژیم دی. د استبدادي رژیم په وړاندې باندې هر مخالف هغه دوی همدغه سي دغه ورسره کوي، خشونت ورسره کوي. دوی کوم له استبداد او له د ټوپک له شپېلې نه ورپې خوا باندې کوم بل تعامل له دوی سره نه کوي.
اندر صاحب، څه فکر کوي طالبانو په دغه وروستیو کې دینی عالمانو پسې راخیستې ده؟ لکه مونږ څو موده مخکې راپورونه درلودل چې د شریعت پوهنځي استادان دوی منفک کړي وو، او اوس دغسې دینی عالمانو باندې داسې پیښې کېږي. دا به د خلکو ذهنیتونه د دین پر وړاندې او د دینی عالمانو پر وړاندې، یعنی دغه فاصله او واټن به د دین او د خلکو ترمنځ دوی څومره زیاته کړي؟
لومړی خو طالبان لکه د نورو سیاسي ډلو غوندې یوه ډله ده. داسې نه ده چې دوی د طالبانو په اړه باندې مخکې داسې فکر کېده چې طالبان ګواکې له مدرسو نه فارغ دي او دیني علما دي. اصلا طالب یوازې هغه څوک منی او له ځان سره یې ملګری کوي چې له دوی سره ملګری وو. نه طالب کوم دیني عالم ته احترام لري او نه کوم داسې عالم ته چې هغه که مخور ولی نه یې که هغه سپینګیری ولی نه یې خو چې له دوی سره نه یې دوی دغه علماو ته اصلا احترام نه لري. نو مخکې د طالبانو نه دا توقع غلطه وه او طالبان د علماو په وړاندې باندې ځکه له لومړۍ ورځې ډېر زیات درېږي. تاسو به لیدلي وي له مولوي صاحب ریحان نه رانیولي مولوي صاحب نیازی مولوي صاحب ریحان مولوي صاحب حقانی دغه د جمهوریت په جمهوریت کې ډېر برجسته علماو او طالبانو به په ډېر افتخار پسې وژل او دوی په دې خاطر یې وژل او په دې خاطر باندې د علماو په وړاندې باندې دغه جګړه تیزه وه چې د علماو خبره په ټولنه کې اغیز لري او اثر لري. ځکه چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه ده په هغې کې د علماو خبره اثر لري. په همدې بنیاد باندې د دوی له لومړۍ ورځې نه د علماو په وړاندې باندې هغه دریځ ډېر قاطع وو او ډېر توند وو او هیڅ وخت یې نه دی ورکړی. په سیمو کې هم وژلی دي. زه تاسو ته معلومه ده زه د غزنی ولایت یم او په غزنی ولایت کې طالبانو په ډیره ابتدا کې لومړی ځل چې یو دینی عالم شهید کو هغه مولوي صاحب عبدالباری و. مولوي صاحب عبدالباری د غزنی ولایت استاد کل وو. هغه په ډیره په عادي څه خبره یې د هدیرې په هدیره کې د مقبرې په سر باندې څه خبره کړې وه بس د هغې خبرې په خاطر باندې شهید کو. نو طالبانو لومړۍ ورځې له علماو سره دښمني کړې ده او په دې خاطر یې دښمني کړې ده چې علما د طالبانو دغه دایه او دغه خبره چیلنج کولای سي او ننګولای سي او دوی ته هم د نورو افرادو په نسبت باندې هغه علما ستر ګواښ دي. ځکه چې دوی ځان دین ته منسوب ګڼي نو کله علما دي دوی خبره رد کړي نو د دې دا معنی سي ګواکې دوی په دین باندې نه دي روان یا دوی
ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ته پخوانی ویان مولوي رحمت الله اندر را سره خبرونه کیو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسام یو نړیواله موضوع د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړې دي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. کغلی زیلنسکی بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې خبرو ته تختی. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمه خبرې رات کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28مه ناوخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړئ، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلی ویلي زیلنسکی یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکی 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه ترسره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکی چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند ترسره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خنډ دی. زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ولیکل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکی د جنوري په 10مه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شخ خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپور نوای چې زیلنسکی د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکل تر لاسه کول رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
له خبرونو ور اخوا
The cat sat on the mat.
نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو له ملي ورځې سره برابر ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونمول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې 3 کلونو کې نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نن مانځل کیږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو په خبره په 3 کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دي ورکړل شوي. متقاعدین وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي او په ډېرې سخت شپو ورځو کې وخت تیروي. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی. دا راپور به واورو، بیرته راګرځو.
امیر محمد وای شاوخوا 1.5 کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 3 کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي، او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لا نه لري.
حقوق تقریبا حقوق چال تروس نه دی راکړي جمع ده کنه ډیر بدبختی باندې تیریږي. خو یو خانه ما شومان وای چې ډوډۍ نشته، بل خانه سره ده، بل خانه چې وی ګوري دوا نشته، اوس هم زمری زمری خدای مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریت مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي، اوس تقاعد شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 70,000 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په 3 کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل، او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي، او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي، او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټوله موضوع په مالیه وزارت پورې اړه لري. موږ د مالیه وزارت له مرستیال، د خزاینو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي، او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومره له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی، او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 1,70,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاعد شوی کس مړ هم شي، حقوق یې اولاد ته تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
مننه چې زمونږ راپورونه تر دې دمه را سره واورېدل. وړاندې په خپرونه کې زمونږ همکار ستار فروغ را سره دی، هغه به وړاندې نور خپرونه